تا دوی په ډیر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پاتې رسیدو جشن لمانځه، د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خود سیدی چې د سیاسي اداراتو خپل سرګندونی دی، یو د ستراتیژیکو مراکزو قوي بحثونه یا چیړنیز مسله دا غي کې دلته ډیر واضح ویل کیږي چې حماس افراد او اشخاص نه دي، دا یو فکری او مفکوره باندې ولاړه ډله ده، یوازې په غزه کې نه ده بلکې په مصر کې شته او په نورو دنیا اسلامي نړۍ کې هم شته. دا د لری نکړې شي اما کې دي شي چې د سیاسي واکداري کې نور برخه ونه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې مکتمو وخت راک د غزي د بیارغونې بحث تومره مهم دی، که څه هم د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي له خاغلی ترامپ نه غوښتي چې د غزي د بیارغونې پاړه د جرمني او د مصر د ګډ کانفرنس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي. نړۍ خصوصا لویدیز تومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي، ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوی.
بخله دینه چې دا خبر وکړي چې باید دام ویل شي چې اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه دا پلیکي هغه میکانیزم به څه چې رښتیا هم دغه بیا غرغونه او که نور مسایل سقسم ته دغه شي عملی تضمین کړی شي، نو عربي هیوادونه په ځانګړي ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملی تضمین کړی او حتی امریکا او اروپا ایتالیا هم کړی دی او سیاسي فشارونه هم وارد کړي دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه، نو دا امکان ډیر زیات شته چې کیدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجی نړۍ دی د دې بیا راغوند لپاره قوي وګوري.
کور ودان د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی و چې له ازادۍ رادیو سره یې د غزې د اوربند د تړون پر څرنګوالي او د غراز دغه تړون په نورو اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ په افغانستان کې بیا خلک له دې پیښو ډیر رانځوړي، په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د 3 اگست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي میرمنه او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتګری وانی.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل. دیوای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې 13 کورنۍ وسیدي، د ټولو کورونه ونړول او زموږ توکي او لوخي هم لزان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازم مرستې نه دي شوي. اوس مهال اندس خلو وبنلرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورسته. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ورستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړ شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی. وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی، او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
شدیدترین آسیب دیدن
له خبرونو ور اخوا.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنۍ لوب د لوبلړۍ ورستۍ لوب کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړې، خو نن به دریم لوب تر سره کیږي. که چیرته افغانستان د لوب وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 0-3 په وړاندې یا 3-0 په وړاندې ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونه کې د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسف زیز موږ له همکارې سره کیسه کړې.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش پکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زید افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچیر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدان او ملین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاته وی چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو مخکې کرکټ بورډ کمپونی ولو ماغه د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دای د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بیچ ډاکټرانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګې مې تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زه هماغه سې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم، دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالي لوبډلې سره څلور شل وریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې ورسای راپور اخلو، هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلور وستو خوندزیو ته ودانۍ جوړې شوې چې زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو خوندزیو زده کوونکي چې په دې ورستیو کې ورته د یونیسف په مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي ودانۍ جوړې شوې وای، خوانیز بهیري ښه شوای دی. دوی زیاتوی په خوای بیدیاو کې زده کړی کولی چې لوی خو به د زده کوونکو فکر پاشلو او یو بل لوري ته متوجه کېدل، او بل به طبیعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځان سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواکول سوالی دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ویل
په خو موږ درس ویل نو ډیر مشکلات به و، باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو. دلته شو زمينه نه برابرای درس هم درنګ از دکون کې بل مرته نه استو یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغ. اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو، نو درس و ان شاء الله په خلو سره په نظم ډول سره ټول زده کوونکي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځیو ته د ودانۍ جوړول یو کارګوري خو زیاتوي. د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیل اړخونه خپل ونډه تر سره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شي نه دي، ماشومم شته، کلامم شته، تعمیرم شته، استادم شته، تعلیم او تربیه په مخ نه درمې ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د مشر رور په شکل چاول ماشوم متوجه کی رست دای بیا درس ورته وخی، نو دا هم د مور او پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همد شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نش کړه.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پروتوسیمو ډیر انجوري او هلکان خوانځي ته لاسرسي نه لري، او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغه هم خوانځي ته تر ډیر لور رسیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې موږ ته وغولته وړه وړه مکتبې نه جوړ شي، تر شپږم سم پرې، تر پنځم سم پرې، تر سلارم سم پرې چې څومره دې منظوره ولای شي موږ ته د یغه ته اوس موږ خپل اړ کې شپږ کیلومتره مزال موږ په پښو ورکو د مکتب ته، د شواک مکتب ته موږ دومره په لره ساحه کې پرته یو. باید موږ سره د دغه نه هر شي کومک وشي یواله جنکۍ د پوره باید موږ ته په مکتب کې نه مکتبې نه جوړ کړي، په کلي کې، په درې کلي، په دوه کلي، په پنځه کلي باندې موږ ته یو مکتب ورو.
بل لوري ته د پوهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانیو د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده، او دا مصرف سی سوی ده، دا د شاګردانو او د ولس او د علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سو اویا بابا خوانځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه خوانځي ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب ملما دی، دوی د شیخ زايد پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادی کوي. شاب سه په خبرونه ته شرح لري
ډیر زه ته مننه شیبر ستاست استاسي اور دین ته سلامونه ني کولن اهل وړاندې کومه پښیمه چې تاسو سره اپلیک یم.
شاب سه طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي نو ادبیات مول وستدي.
بله بله.
چیرته ادبیات لوستدي؟
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په دغه لسودري ته کال کی د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزي پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ ته کال ته فارغ شوم.
او بیا مور سنور زدکړه چیرته کړی دي؟
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غن ورسته دوه کال په مختلفو زینو کې اومه دا غن ورسته په امدی شیخ زید پونتون ادبیات پونځي کې د استاد صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زدکړه د ماستر برنامه کې پیل کړی دا غي خبره ورسته به چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو او په امتحان کې بریالی شوم. نو د ډاکټر تر کچې مې بیا هلته خپل زدکړې
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنی مربوط د رحمان بابا ادبی سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې لیکل چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په باندې انواني و د رحمان بابا ادبی سبک او دغه د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوه دی.
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغه ته چاپ شوې ده. او اوس موږ په شیخ زید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی په حال دې تناستې ما نو ترتیب د غې لګ پاتې پروفایل دل ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله. یعنی مکمل نه ده چاپ یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو د تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندیز
مننه شبر صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړل او په خور پونتون ته مې وړاندې کړل. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پونتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د زوک او د علاقه سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانه کړل چې زه په دغه برخه کار کوم او وی را سره موافقه وکړل. او د پښتون چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو وی را تایید کړل. نو د خپل علاقه په اساس باندې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخ تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې یو پښتنې به ځین تر وګرځیده. که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي؟
ډیر زه ته مننه. ډیره مهمه او اساسي پښتنه ده او دا پښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي. یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي. یعنی جوانی پکې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مصحاب او کې دي سره ترڅنګ د دینی علومو کې هم پېد نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړه مرتبه لوړه درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډیر ساده دي روان دي. خو د دې ساده والی تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی دیو خانه رنگین دی او د بل خانه سخت دی. یعنی دا شاعری څوک نشي کولای. ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته څوګوري فکر کوي چې ډیره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعری اجازه یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره دا خلک زده کولای شي. خو د بل خانه که چېرته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان لري، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سبک پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوئ او کنه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولي.
زوق علاقه سره د ادبیات پونده ما انتخاب کړی او دې تراغلی او مانو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطره وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر لس ادبیات کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نو چې راځي یا ټلیفون هم نو کېږي، نو زه سپتنام وکړو. سپتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکار شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا ته چی وو په هغه نصاب د وسادن لخوا پلې کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي. شاب صاحب یو خوب سیستم د سم د مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپل برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یاره داسې زما مخې ته څنډه راغلی، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو باغی وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې وایو چې ان په دې باندې مونږ توانی درلودل چې په پردات کې یا په دې انصاف کې تغییر شي یا په تدریس کې دغه سي دغه رانه شي. ول نه غزده په طبيق ځینې شین به خو داسې دې تحقیق نه
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي. یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیات شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي، ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي، که په نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته چې مجلې شته دي. او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي مندا کې هغه چاپیږي. او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي، او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی، څېړنیز کار کړی، هغه د محصلینو سره شریک کړي. نو هغه د امریکا ساحه اوس ډیره پراخه شوه. او متاسفانه به وایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و، او زمونږ د غوښتنه هم وه، او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره قبیلات څه کوي چې هغه به نه و، نو مونږ ته به یې هغه نوټونه راکوله، نو وایه او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه. نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوه خواو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ
د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو، ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي، او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي، او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی، او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي، ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمنګ دا کار کړم دی، زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي، حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې. د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و، د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي و، خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه. او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله، او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان. دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم ان شاء الله. او دا ډیره ښه خبره ده، او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نورو استادان درغواړي، تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور، دا خو هم ښه خبره ده. لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا په یغه وخت کې سه استاد حبیبی، په یغه وخت کې سه استاد رشتین، په یغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي، او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه سي لیکوال د خپلو باسونو ته که دروغ وړي بهتره بنه وي؟
ډیره به بهتره وي. دا کار داسته خبرو نه ما دا فکر واخیستل، مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه سی بسون تر غوښتي دي، او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي، او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی، هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي، نو
یعنی ډیر ګټور بولم. یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منل شاعران دی، او هم دسي نور منل لیکوال چې په وطن کې شته چې هغه تاسو پانتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي، ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي کدا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې
ډېر راته ښه ښکاریږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه موږ دا فکر واخیست چې حتما به دا سي ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا استاد چې څخل ته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمه میدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشتی صاحب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښی چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شخصیت په پانتون کې؟
زه په شخصیت په پانتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلې دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پونځي پنځم سمستر کې رحمان بابا پاک لمان دی، د سب پیروانو مان دی، د شعر برخه مان دی او د سب د لارویانو په شعر باندې داسي د دپ منځبانګ باندې خبرې کوو. نو دا رنګ یان د ادبیات تاریخ اړوند ز خپل مزامین مخ ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو. دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي؟ تر کوم وخت پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم ازما چې اثر کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به مې کتاب مې چاپ شوې دي او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوې دي د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوې دي چې مختلف پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسي د خوشحال خان په برخه باندې می کار کړی دی، پلاتروسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولایت می د ماستری دغه ته کوچی دا بیت چاپ کما او په دې باندې لګی ما. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانيان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمه د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصولونه سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې یو هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څنګه کار کیږي. نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی یا پی لګیا ما نو په دغه برخه کې نه تاسو سره معاصر دورې ته ځکه چې زه پونتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ول نه تدریس هم کړی که هغه اوتون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نوتن ورته نده کړي چې سړی په هغه کې مخکې لاړ شي آثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو د جنو محصولونو تیسیسونه مالی دي لري دوی ډېر کلی موضوعات راخلي بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه د کلی توبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي؟ مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتام غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده؟ مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیره ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، پر رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې 30 تنه، خدای مې دغه نه کې 30 تنه دی. بلې،
دا 30 تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو 30 کتاب بلرو یا 30 رساله بلرو کال تا کنه همداسې ده. ډیر مننه ډاکټر صاحب شاپ چې پر خبرونه کې مونږ برخه سره واخست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډیر زه خوشاله شوم چې تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړل.
درمان خونے پزڑ میں والے ہرا ورے آزادی رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
افغانستان دے وطن سم جنت افغان